ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به د کابل په ششدرک سیمه کې د نننۍ چاودنې د تلفاتو او څرنګوالي په اړه وروستي معلومات درکړو. په نړیوالو مسایلو کې به د کریمیا په ټاپو وزمه کې د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور له جزئیاتو خبر شئ. نور موضوعات هم شته. السلام علیکم، زه احمد تکالیم او دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام د مخکښو ښځو اونیز پروګرام واورئ، خو سمدستي خبرونه واورئ چې فرشتې جلالزی چمتو کړي.
په کابل کې نن سهار د امیکریانو د منځ پر سړک باندې چاودنه سوې ده. وسلوالو طالبانو د چاودنې مسؤلیت اخیستی. د ناټو سرمنشي وایي د دې دلیل چې د ناټو ځواکونه افغانستان ته ولاړل دا و چې هلته د یوه سیاسي جوړجاړي لپاره زمینه مساعده سي، او دوی د امریکا د هڅو ملاتړ کوي او د امریکا متحدو ایالاتو د ایران د کمپنیو کښتیو او وګړو پر یوې شبکې بندیزونه ولګول. نن په کابل کې سهار په نهمه حوزه کې د دوهمو میکرویانو د منځ په سړک باندې چاودنه وسوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي د سهار پر ټویټر ولیکل چې چاودیدونکي مواد په یوه تونس موټر کې ځای پر ځای سوي و. رحیمي پر ټویټر یوازې د 1200 موټرو د تخریب خبر ورکړی دی. د رحیمي په لیکنه پولیسو سیمه محاصره کړې ده. د ملکي تلفاتو په اړه څه نه دي ویل سوي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل او بلخ لوی لار چې په بغلان کې بنده و پرانیستل سوې ده. د دې وزارت ویاند نصرت رحیمي نن سهار پر ټویټر لیکلي چې خلک په کراري پر دې لار تګ راتګ کولی سي. رحیمي لیکلي چې له بېګا راهیسې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر پناه ځایونو سخت عملیات سوي دي او دغه لاره د وسلوالو طالبانو له تهدیده خلاصه سوې ده. نصرت رحیمي همداراز په بغلان کې د شدیدو ځمکنیو او هوایي عملیاتو خبر ورکړی دی. د ناټو عمومي منشي ویلي د دې دلیل چې د ناټو ځواکونه افغانستان ته ولاړل دا و چې په افغانستان کې د یوه سیاسي جوړجاړي دپاره شرایط برابر سي. یان سولتنبرګ ویلي ناټو او متحدان به یې په مناسب وخت کې له افغانستان ووزي. یان سولتنبرګ پرون په بروکسل کې یوه خبري کنفرانس ته چې د لیتوانیا ولسمشر هم پکې و دا خبرې کړې دي. هغه وویل چې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو په ایستلو کې به هیڅ بیړه نه کیږي.
We welcome the talks which are going on and we welcome the efforts.
دا وایي موږ د روانو خبرو حل هرکلای کوو. موږ د امریکا هڅې هم چې له طالبانو سره د موافقې لپاره کوي استایو، خو په دې کې به زه ډېر احتیاط وکړم چې وایم چې موافقه به څه وخت دقیقا وشي او یا به په دې اړه په احتیاط له اټکله ډډه کومه. خو د سیاسي جوړجاړي لپاره د هڅو ملاتړ کوو، یو سیاسي حل غواړو. موږ باید په دې باور ولرو چې د دې دلیل چې ناټو په افغانستان کې د افغانستان ته ولاړه دا و چې په افغانستان کې د یوه سیاسي حل لپاره شرایط برابر سي. ناټو سرمنشي په دغه کنفرانس کې وویل چې د دوی یو دلیل چې په افغانستان کې پوځي حضور درلود دا و چې په افغانستان یو وار بیا د تروریستانو لپاره د نړیوالو تروریستانو لپاره په ځاله باندې بدل نسي. اوس مهال په افغانستان کې 6000 بهرنی پوځیان ډیر دي چې ډیری امریکایان دي او د ناټو اروپایي غړي هیوادونه هم ګډون پکې لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د بنگلاديش کې د بنگلاديش د کرکټ له ډلې سره ټیسټ لوبه پیل کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې افغانستان د مسابقې ته چې د کابل پر وخت د سهار په 3:30 بجې پیل سوې ده پوره تیاری درلوده. دا په ټوله کې د افغانستان دریمه ټیسټ لوبه ده. افغانستان خپل لومړی ټیسټ لوبه تیر میلادي کال کې په هندوستان کې یوه د هندوستان په مقابل کې وکړه او بله یې د تیر مارچ په میاشت کې د ایرلاین په وړاندې کړې وه. افغانستان به د سپتمبر په 14 بله ټیسټ لوبه د ایرلاین په وړاندې کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران د کمپنیو کښتیو او اشخاصو پر شبکې بندیزونه ولګول. امریکا وایي د شبکې د امریکا له بندیزونو په سرغړونې سره سوریه ته په میلیونونو بیرل تیل رسولی دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په اعلامیه کې ویل چې د شبکې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک له بهرنۍ څانګې قدس او د لبنان له حزب الله غورځنګ څخه چې ایران یې ملاتړ کوي دستور اخیستی او د هغوی مالي ملاتړ یې کړی دی. د خزانې وزارت ویلي چې قدس ځواکونه او حزب الله تر ډیره سوریه ته د ایران د تیلو او نفتي تولیداتو له رسولو مالی ګټه اخلي. په هغو کسانو کې چې بندیزونه ورباندې لګول سوي د ایران د نفتو پخوانی وزیر رستم قاسمي او د هغه زوی مرتضی هم شامل دي. د برېټانیا پارلمان د هغې لایحې ملاتړ کړی چې له مخې به یې له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو لپاره د صدر اعظم بوریس جانسن د پلانونو مخنیوی وسي. دوی نه غواړي چې د نو ډیل برگزیت معامله وشي. د اپوزیسیون او محافظه کارو وکیلانو ځینې کسانو پرون ویلي چې دغه مصوبه په 320 موافقو او 299 مخالفو رایو په لومړۍ مرحله کې تصویب سه. دوی په عین حال کې د لایحې هغو تعدیلاتو ته رایه ورکړي چې له صدر اعظم بوریس جانسن څخه غواړي چې له اروپایي ټولنې د برېټانیې وتل د جنوري تر 1 نیټې پورې وځنډوي، تر هغو چې له اروپایي ټولنې سره د دوی په وینا د وتلو پر یوه بله موافقه باندې سلا وسي. بوریس جانسن غواړي که کومه موافقه وشي یا ونشي برېټانیا د اکتوبر میاشتې تر 1 له اروپایي ټولنې ووځي. خو د ده په مقابل کې یو بل استدلال دا دی چې د برېټانیا که غواړي چې له اروپایي اتحادیې څخه ووځي باید پر ځینې مواردو له اروپایي اتحادیې سره معامله وکړي، او دوی نه غواړي چې له یوې مناسبې معاملې پرته له اتحادیې خارج شي. او د دوریان توپان چې د شدت درجه دریو ته راچته سوی ده له بهاما څخه د امریکا د ختیځو سواحلو په لور په شدت په حرکت کې دی.
ل پی یو استودیو دی ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. د کابل په شش درک سیمه کې نن د پولیسو د تلاشۍ د پوستې مخې ته یوه چاودنه وشوه. د چاودنې د څرنګوالو او څرنګوالي او تلفاتو په اړه به معلومات درکړو. په ننګرهار کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي. په نورو موضوعاتو کې د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ خلک وایي د پاکستان پوځ د دې سیمې د دوی سیمې په توپونو ولي او چې خلک کډه ترې وکړي نو خپلې پوستې پکې جوړوي.
ولسونو دا تایید کړه چې پاکستان د دغه ځای نه تر دغه ځای پورې 13 کیلومتره زموږ خاورې ته راوخته، نه لوی کلی اخو ته پاتې شوي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ملګرو ملتونو د کریمیا په ټاپو وزمه کې د بشري وضعیت په اړه خپل لومړنی راپور چمتو کړی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د مخکښو ښځو 19 پروګرام واورئ. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. نن سهار د کابل په شش درک سیمه کې د پولیسو د تلاشۍ د پوستې مخې ته یوه درنه چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې د چارواکو په وینا تلفات هم پېښ شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل استودیو د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه را سره ده. تلاش صاحب، د دې چاودنې وروستي معلومات څه دي؟
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. تاسو اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو وویل، نن سهار په کابل ښار کې یوه درنه موټر بم چاودنه وشوه چې له امله یې 15 تنه وژل شوي او 28 تنه ټپیان دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معالجوي طب عمومي مشر ډاکټر محب الله ځیر وایي په کابل کې د نن سهار له چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون دغه 15 تنه وژل شوي او 28 ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي دي. ښاغلی ځیر وایي چې د ټپیان د درملنې لاندې دي.
تا حال حدودا 28 نفر مجروح و 5 نفر شهید. اصلاح هست، کلانا هست، ولی ما فعلا نهایی میکنیم بعدا.
خغلی زیر د وجل شویو او ټپیانو د هویت پاړه معلومات ورنکړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت هیمی وای نن شاوخوا لس او لس دقیقې یو ټونس موټر د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې مربوطاتو کې د لومړیو مکریانو په عمومي سړک عبدالحق څلور لالې ته نږدې چاودنه کړې ده. خغلی رحیمی د دغې چاودنې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو وایي چې سیمه د امنیتي له لورې کلابنده شوې ده. د دغې چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی.
ډېره زیاته مننه حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبریال و چې د کابل په شش درک سیمه کې د نننۍ چاودنې په اړه معلومات راکول. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. رحیمی صاحب، غږ مې اورئ تاسو؟ فکر کوم چې زموږ اړیکه د کورنیو چارو وزارت د ویاند ښاغلي رحیمی سره پرې شوې ده. کله چې له ښاغلي رحیمی سره بیا په تماس کې شو نو تاسو ته به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د کونړ ولایت اړوند د ډیورند پر کرخه پراته ولسونه او ولایتي شورا وایي چې پاکستانی ځواکونو په افغانستان کې له روانې جګړې څخه ګټه پورته کړې او د کونړ زیاته برخه خاورې لاندې کړې ده. افغان حکومت تر اوسه په دې برخه کې کوم اقدام نه دی کړی د پاکستان د پوځ د پرمختګ لپاره. په دې اړه روح الله انوري د کونړ ولایت له چارواکو او د هغو سیمو له اوسیدونکو سره خبرې کړې دي چې دوی وایي پاکستانی ځواکونه په افغانستان د افغانستان په خاوره کې دننه راوړاندې شوي دي.
د کونړ شپږ ولسوالۍ د ډیورند په کرخه پرتې دي چې له تیرو نږدې لسو کلونو پرې د پاکستان پوځ د توپونو ډزې کوي. له دغو سرحدي ولسوالیو یوه هم د خاص کونړ ولسوالۍ ده. د خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولي اوسیدونکي وایي پوخوا یې د ډیورند تر کرخې دوه ورځې په پخو مزل کولو، خو اوس یې یا د کرخه کورونو ته را رسیدلې ده. قومي مشر طالب خان او ګل رحمان وای
کوم ځای معنی چې په خوانیز منګه د جهاد د غوونو موږ ته به د خاپخ نه خو تور تیګو ته وای اغه کې زمو ګوندونه ویل تاسې د ماجر پاسې کې په خپل خاور واړوي نو سره غد زمو د کوټي په سر پروت دی چې دا غزنه به په خوار اتلو د لار به موږ د غکوله کنه به خروس ټټر او ډاکسن موټر شولې نو 55 کیلومتر د کونړ خاورې تر نه وته دي.
د سې وختو چې موږ به دغه روان شو شالې د درینه دور زی مزل ممنګ پیدا کاو به پاکستان رخ به ترسی دا غو وخت پوری چې څو امریکانین کلرال نورو رو روان شو دل تلقیدی دی ومن د غزمن غوتنی خلک او دل تدادی او دل تدادی حتی دا چې زمنګ د کوټی د پاسنه دی.
طالب خان وای لکرخه اخوی زمکی او کلی پاتې دی چې د اغزن تر لګي دوسره حلتا نشیتللې.
موږ دره د لاس ورکړه، موږ ریتاړه د لاس ورکړه، موږ اوغو زره د لاس ورکړه، موږ تورخیل د لاس ورکړه. دا چې د کونړ شاته دی، موږ شندره د لاس ورکړه، موږ غیرډن د لاس ورکړه، موږ انارګي د لاس ورکړه. هغه د ګوشتې ورسالي مربوط دی. موږ سپینه خو ته وي هغه د لاس ورکړه، سپینکی تنګې ته وي موږ د لاس ورکړي چې د خپلوین په کښتا ځان په کښتا یو قام یو غوخه یو اډوکی خلکې.
د ولایتي شورا غړی دین محمد پیلوټ هم وای چې د پاکستان پوځ د کونړ په خاوره کې ډیر وړاندې راغلی دی.
سرحدي قوتونو، ملي اردو، امنیت ملي، ولسوال او ولسونو دا تایید کړه چې پاکستان د دغه ځای نه تر دغه ځای پورې 3 کیلومتره زموږ خاورې ته راوخته. نه هلوی کلی اخوته پاتې شوی دی. منگ رسمی دغه مکتوب ولیګ اورګانای محل ته د اورګانای محل شورای امنیت تر ولسمشر ورسید، خو د ملی والی اداره په دې باندې چوپ پاتې ده.
هغه په مرکزی حکومت شک کوي چې غنی د ډیورند کرخې پر سر د پاکستان حکومت سره کومه معامله کړې ده چې نه د کونړ په خاوره کې د پرمختګ مخه نیسي او نه د توپچی بریدونو پاړه کوم قدم پورته کوي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د توپچی بریدونو راپورونه او معلومات مرکزی حکومت سره وخت په وخت شریک کړي، خو د پاکستانی ځواکونو د وړاندې راتلو په اړه معلومات نه لري او نه هم د کرخې پر سر کوم جوړ جاړیا شوې ده.
خدا دې پاکستان راکټي بریدونه خو دې کې شک نشته چې د لس کال راکټي بریدونه روان دي، او موږ خپل نگرانی تشویشونه مرکزی حکومت ته ورکړي دي او کله کله مو بالمثل عمل هم کړی دی. نو هلته زموږ سرحدي کنډک وجود لري او زه به دا موضوع له هغوی سره شریکه کړم که احیانا داسې څه ووینم چې هغوی له صفري نقطې را تیر شوي اوسي، نو طبعا موږ اقدام کوو او موږ په دې قضیه کې بې تفاوته نه یو. انشاءالله دې ستونزې ته مطمئن نشي.
خلک وایي د توپچی بریدونو دوام، د خلکو لخوا د ساحو پریښودل او د پاکستان د بریدونو په وړاندې د افغان حکومت پڅ غبرګون پاکستانی پوسته د کونړ د خاورې لاندې کولو دپاره لاره هواره کړې ده.
دولس بجې او شپاړس دقیقې شوې. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واورئ چې واصل وصال چمتو کړي.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي سکل به د دغه ولایت له باغونو څخه 24,000 میټریک ټنه انار ترلاسه شي. د دغه ولایت د کرنې رئیس رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل په پام کې دا چې 18 ډوله هلمندي انار چې وزن 300 میټریک ټنو ته رسي، یو شمېر آسیایي هیوادونو په ځانګړې توګه هند ته صادر شي. ښاغلی قلم وایي هند ته د صادرېدونکو انارو ارزښت میلیونونو افغانیو ته رسي. دغه خبره په هلمند کې په 1,250 هکټر ځمکو کې د انارو باغونه دي چې له هر هکټر ځمکې څخه 20 میټریک ټنه انار ترلاسه کیږي. په بامیان ولایت کې د $1,000,000 په ارزښت یو شمېر پراختیایي پروژې پرانستل شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دغو پروژو کې د اوبو رسولو دوه کانالونه شامل دي چې لګښت یې جاپان ورکوي، چې د خوړو د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کرنې د برخې په همکارۍ جوړیږي. دریمه پروژه د سیند د غاړې د استنادي دیوالونو د جوړولو دي چې بودجه د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي او د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا جوړیږي. د دغه وزارت د اوبو د برخې مرستیال خان محمد تکل د دغه پروژې په اړه وایي د اوبو رسونې د کانال دوهمه پروژه د راهقل ده چې بودجه 103,000 امریکایي ډالرو ته رسي چې د شپږو میاشتو په موده کې به یې چارې بشپړې شي. دا شان دریمه پروژه د نیتاق د استنادي دیوال د جوړولو دي چې بودجه یې څه باندې 150,000,000 افغانۍ ده. د دغه استنادي دیوال اوږدوالی 4,540 متره ده. له دغې پروژې څخه به 2,400 کورنۍ ګټه واخلي. او نن په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اثارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 88 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 88 افغانۍ 95 پوله، او زر پاکستانی روپی 500 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. او اوس هم ورزوی وی نړیوالې مسلې ته. ملګری ملتونه د کریمیا په ټاپو وزمه کې چې روسیې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره زمیمه کړه، د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل لومړنی راپور د دې سازمان عمومي اسمبلې ته وړاندې کوي. هغه راپور چې په سیمه کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه برابر شوی، له بشري حقونو د بیړه بېلابېلو سرغړونو یادونه کوي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي او دا شیبه د نورو جزئیات لپاره په استودیو کې راسره ده. نوري صاحب، د کریمیا د بشري حقونو د وضعیت په اړه د راپور نوی دی حتمان، او مګر سوال دا دی چې کومې سرغړونې دوی ته مهمې ښکار شوي یا کومې سرغړونې په کریمیا کې شوي چې دوی راپور د ملګرو ملتونو ته وړاندې کوي؟
تکل صاحب، د کریمیا په ټاپو وزمه کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه دغه راپورټ د 13 اگست میاشتې په دوهمه خپور شوی او هغه د ملګرو ملتونو لخوا لیکل چې روسي په 2014 میلادي کال د سیمه له اوکراین څخه جلا او خپل خاور سره یو ځای کړ. په دې سیمه کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ادارې لومړنی راپور دی. دغه راپور په د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دې سازمان عمومي اسمبلی ته چې د روان میلادي میاشتې په 18 پیلېږي وړاندې کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنری لخوا دغه راپورټ لری برابر شوی، ځکه روسیه د دې کمشنری کارکونکو ته اجازه نه ورکوي چې کریمیا ته داخله او په دې اړه څېړنې وکړي. روسیه د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه چې روسیه د کریمیا د لاندې کولو په خاطر اشغالګر ځواک بولي غندلې دي. او بخی البته د ملګرو ملتونو دغه روسي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري لخوا په برابر شوی راپورټ کې ویل شوی چې په کریمیا کې وضعیت داسې دی چې د ژوند ازادي او امنیت له حقوقو څخه سرغړونه کیږي، سړي تښتونه په خپل سر د خلکو توقیفول او په زور تښتونه پکې روان دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر ری لخوا د دغه سرغړونه نو 24 قربانیان په نخښه شوی اته د شسړیان او څلوري خزري دوی له 2014 کال وروسته په کریمیا کې په زور تختول شوی دي. پر پور کې د غرض ویل شوی چې د قانون د تنفیذ ځواکونو لخوا له افرادو د اعترافونو د اخیستلو لپاره له شکنجه او ناوړه سلوک څخه انکار اخیستل کیږي. اکثره سړیان په سخت دریځ په روسیه کې له ممنوع ډلو سره په اړیکو ورانکاری او د روسیې ضد فعالیتونو باندې تورن شوی دي.
نورسته په کریمیا کې مخکې پر مذهبي ازادۍ او د محدودیتونو په اړه هم یو لړ اندېښنې څرګند شوې وي. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې د محدودیتونو ته اشاره شوې.
مذهبي ازادي هم محدوده شوې ده په راپورټ کې، خو په کریمیا ټاپو وزمه کې اوکراین تبره اوسیدونکو او دغه راز د اوکراین د کریمیا تاتارانو باندې محدودیتونه زیات شوې دي
چې مسلمانان دي.
بله، او د دوی د غوندو د جوړولو باندې محدودیتونه لګول شوی او هم دوی نشي کولای چې خپل فرهنګي ارزښتونه په هغه باندې باندې چې دوی د غوندو په جوړولو سره غواړي خوندې کړي دغه مادتونه لګول شوي. په عین حال کې د اوکراین د اورتودوکس کلیسا چې مخکې په کیف کې هغه او په اوکراین کې په دې سیمه کې فعالیت کوو، ورته د اجازه ورڅخه اخیستل شوې ده، ځکه چې هلته روسیه ورته اجازه نه ده ورکړې چې خپل فعالیت خپل ځان ثبت کړي او فعالیت اجازه ورکړي. دغه راز د اوکراین د ګریک کاتولیک کلیسا هم له خپل ثبتولو څخه به برخه شوې ده. یو بل ډله مذهبي چې یاهو ویتنس په نوم باندې یادیږي، هغه هم له 2018 کال یعنی دوه کال مخکې خپل هغه حق له لاسه ورکړی او نور نشي کولای چې په کریمیا ټاپو وزمه کې فعالیت وکړي.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو، زما همکار نوریاس نوری و چې په کریمیا کې له بشري حقونو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د لومړني راپور په اړه جزئیات اورول.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
لپی یو استودیو د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله او ریقدر منوریدونکو له هغه شبي چې زمونږ رابطه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لویان نصرت رحیمی سره مخکې لدی چې لمون سره خبري وکړي پریشوه، تر دې دمه زمونږ د همکارانو لپاره له صحت سره سره موږ نه یو بریالي شوي چې له خاغلی رحیمی سره یو ځل بیا تماس ټینګ کړو او د کابل په شش درک سیمه کې د نننې چاودنې په اړه نور معلومات ترې واخلو. زمونږ زنګونه ورزي خو د سیخکاری چې یو یا بدوی معلومات نه بشپړ شوی او یاده چې مصروف بوي په هر دلیل چې دی مونږ نشو کولای چې له خاغلی رحیمی سره خپل اړیکه ټینګ کړو. په هر حال ورزو د خبرونې نورو مطالبه ته راپورونه وایي چې په جلال آباد کې تیر شپه د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور ورونه چې یو ځای په یو کور کې وو سی د وژل شوی دی. د وژل شویو ځوانانو کورنۍ د دوی جنازې نن د ښار چوک ته راوړې وې او له چارواکو یې د دې حملې په اړه سپیناوی غوښت. د ننګرهار د والی ویان عطاءالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې والی شاه محمود میاخیل له دوی سره کتلي او له کابله هم یو پلاوی راغوښتل شوی چې په دې اړه څېړنه وکړي. ښاغلی خوږیاڼی وایي چې ولایتي اداره په دې پیښه خوشینې شوې ده. له نوموړي سره د ازادۍ راډیو همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د دې وژنو په اړه ترې جزئیات پوښتلي دي.
تیره شپه د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې مربوطاتو کې چې فردي ځواکونو عملیات کړي دي، متاسفانه چې د عملیات پر مهال څلور تنه شهیدان شوي دي چې معلومات کوم موږ سره شریک شوي څلور واړه ورونه دي. ولایتي اداره په دې پیښه نهایت هم خواشینی ده او د پیسي د چړلې په موخه یې د ملي امنیت عمومي ریاست ملي امنیت سلاکار دفتر او جلسماب ولسمشر ته خپل معلومات شریک کړي او وړاندیزونه کړي تر څو د دې قضیې د هر اړخیزې څېړنې په موخه یو باصلاحیته پلاوی ننګرهار ته راوستوي تر څو دا پیښه هم وڅېړل شي او په راتلونکي کې د ورته نورو پیښو مخنیوی وشي. د شهیدانو کورنۍ سره هم ننګرهار والي ولیدل، دوی ته یې د تسلیت تر څنګ اطمینان ورکړل چې قضیه به څېړي. همهاله پلازمینې کابل څخه ننګرهار ته یو پلاوی روان شوی دی، باصلاحیته چې دوی به د ننګرهار والي د شهیدانو کورنیو او نورو مخورو سره ناست ترسره کړي، روښانه به کړي دا قضیه او له هغې وروسته به موږ نهایي معلومات شریک
کړو. لومړنۍ معلومات څه ښيي ښاغلی خوګرنی؟
کوم کسان شهیدان شوي دي؟ دا عام ډېر ټولنیز کسان وو، دوی په عادي ډول په ښار کې روزګار او دندې ترسره کولې، که په دوی کوم اتهامات هم وو په اسانه کېدلی شول چې دوی د قانون منګولو ته وسپارل شي ونیول شي، کوم مشکل نه و. موږ هم په دغه ډول عملیات خواشینی یو، هغه همدغه خواشینی لامل دی چې موږ مرکز نه جدي ډول باندې وغوښتل تر څو څېړنه وشي. هماغه وو چې د مرکز د ولایتي ادارې وړاندیز ومنه او سوله سو کې پلاوی جلله باد سره ورسېږي موږ به عمل خپلې څېړنې پیل.
د ننګرهار د والي ویان عطاءالله خوږیاڼی وچ خبرې کولې. راپورونه وایي چې په جلال آباد کې تیره شپه افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور ورونه وژل شوي دي او نن د وژل شویو ځوانانو کورنۍ دا جنازې د ښار چوک ته راوړې وې او چارواکو یې د دې حملې په اړه له حکومتي چارواکو څخه سپیناوی غوښت. ښاغلی خوږیاڼی په دې اړه خبرې کولې. ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د سیند ګلدین تاسو سره په تماس کې مده. د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته او بیا په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلام زموږ درخواست او تقاضا او غوښتنه پیشنهاد دا ده د ټول افغانانو او غریبو خلکو چې افغانستان کې تقریبا زیات کم دا وشتم بچا روان دي، همدا شان د سر کابینې هم روان دي، همدا شان د سر والیان هم روان دي، خو هیڅ د افغانستان په اړه د افغانستان د خلکو لپاره کوشش ونه کړ. هر یو د خپل ځان لپاره او د خپل مفاد لپاره او د خپل اولاد لپاره زور کوي. د افغانستان خلک ورځ په ورځ د ګاونډي مملکو سره سیالي نه برابري دي، همدا شان نشته چې همدې بسیزي خواران مړ شي. ځان به در کاندا شان دي چې موږ دا ویلې لګو موږ د ګاونډي مملکو ته چې تاګ راتګ کوي په خاصه توګه پاکستان ته موږ ډېر تاګ راتګ کوو. موږ یو ویزل چې موږ لګو موږ په زورونو کې چې همدغه شان چې موږ روان دي په همدغه شان دي موږ تکلیف او د زحمت سره مخامخ کیږو. ان تر دې بو چې ځا خپل د خپل ګوند موږ په تلاشه ورته چې الله دې وکړي چې دا زموږ پیغام نه شي چې دا غوښتل چې تسلیم ورشي چې دا غوښتل چې موږ دې مالک سره موږ دا څه دي سمش.
زما ولي عبد العزيز خاکريزي د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ څخه دا دا جوړي مبارک دا پیغام پرېږدم چې دا اوس د ورځې 200-300 انسانان خامخامري نو درته خبرونی څنګه زور واخلي. دا جنگونه به نورم زور واخلي کچیر دا سوله ولسی موږ وايي چې خدای تعالی دې سوله راولي، خدای تعالی دې د دواړو طرفو په زړه کې دا ورواچي چې هر مباسته دا تل سکال وژنه چې دا ار ورځ په دغه هیواد کې مرکیږي. ما فکر په کول نه لري چې به دا انسانان نمرینه بچاو جوړي لکه دا اوس موږ په هیواد کې مرده هر ورځ حالات خاص کو او دوی ته پیغام پریږدو دواړو طرف ته چې بس ته وروښنه مالا پریږدو ګرمخان باندې سره مچ کې سره کښېنې نو دا مې پیغام او سلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه تاسو ته د مخکخو خځو اونیز پروګرام وړاندې کوو خدا شي بچې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دی لومړی فرشته جلال زئی ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي
د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویان نصرت رحیمی اوس پر ټویټر لیکلی چې په کابل کې نن د دوهمو میکرویانو په منځ کې پر سړک په چاودنه کې لس تنه وژل شوي دي او 23 تنه زخمیان دي د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویلي چې په دې اړه به نور جزئیات وروسته څرګند شي په کابل کې د نننۍ حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل او بلخ لویه لار چې په بغلان کې بنده و پرانیستل سوې ده د وزارت ویاند نصرت رحیمی نن پر ټویټر لیکلی چې خلک په کراری پر دې لار تګ راتګ کولای سي د امریکا متحدو ایالاتو د ایران د کمپنیو کښتیو او وګړو پر شبکې بندیزونه لګولې دي امریکا ویلي دی شبکې د امریکا له بندیزونو سرغړونه کړې وه او سوریه ته یې په میلیونونو بیرله تیل رسولې دي د بریتانیا پارلمان د هغې لایحې ملاتړ کړی چې له مخې یې له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو لپاره د صدراعظم بوریس جانسن د پلانونو مخه نیول کیږي د اپوزیسیون او محافظه کارو وکیلانو یو شمېر غړو پرون وویل چې دغه مصیبه په 328 موافقو او 209 مخالفو رایو په لومړۍ مرحله کې تصویب شوې ده او د دوریان په نوم یو توپانچه په بهاما کې ډیر زیات ضرر خلکو ته رسولی دی د امریکا د ختیځ او جنوب ختیځ سواحلو پخوا روان دی څارونکو ویلي دي چې د دغه توپان شدت درېمې درجې ته راټیټ شوی دی
مخکخه خزي
سلامونه ز فرشته غنی موتاسید مخکخه خزی خبرونه اوري داونی د مخکخه خزی په خبرونه کې به بشري حقوقو کې د ولسمشر په خوانی سلاکار شریفه ازرمتی مو ملمنه د هغه تر دمخ کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د کمشنری په توګه پاتې شوې ترڅنګ د ولسی جرګې په 15 دوره کې د پکتیا د خلکو استازیتوب هم کړی دی اغلی ازرمتی د کابل په هنتون د تعلیم تربیه له پوهنځي فارغ شوی او اوس په نړیوالو اړیکو کې ماسټری کوي تاسو ته خره غلاس وایم مننه چې زموږ بلنه مو ومنله خوشاله یو چې تاسو لرو
مننه سلامات اوسئ
راځي په لدی وکړو تاسو پکتیا ولایت ته ډیر سفرونه کړی دي او هلته د پکتیا د خلکو استازي هم پات شوی د خزو وضعیت هلته څنګه ارزوي اوسې وضعیت څنګه دی په خوا څنګه
د هغه وخت نه کلسي موږ په پکتیا کې ځوان درلود د همغه وخت په پرتله یعنی کومګه دې ته فکر وکړي په افغانستان کې اتلس کلنه دوره راغلې ده او شاید افغانستان په ګوټ ګوټ کې د خزو لپاره د زده کړې زمينه د ژوند د سوکالې زمينه د پرمختګ زمينه برابر شوې وي
بله
هغه هیلي لا تروس پورې نست یعنی کومګه وایي چې سل په سلو کې هم نه دي شوی بلکې لاس پیسه د باید وایم چې د افغانستان د لرو پروتو سیمو د پارادیز د کړې زمينه د کار زمينه مسايده سوي ده هغه لاس پیسه د فیصد به هم په ولسوالۍ کې نه دي بلکې په خپل ولایتو په مرکز کې دي
کوم کلونو کې تاسو هلته ژوند کوو او د کوم کلون په اړه خبرې کوي
د خونځي په دوره کې هم مګه زرمت ولسوالۍ ته تلو او خپل کلی کور مو هیڅ وخت نه د پریخي امیش متګراته البته د خونځي د رخصتې مده به موږ په خپل کلی کې تیروله خو په ټوله پکتیا کې مې بلدیت نه درلود هغه یوازې هغه د خپل کلی سره موږ اړیکه درلود د خپل کورنۍ سره اړیکه درلود خو کله چې د مطبوعاتو ډګر ته راووتلو په دې کې شک نستسی نه یوازې خپل ولسوالۍ مو بلکې ولایت په سطح باندې دی ولسوالۍ په سطح باندې او د افغانستان د نور ولایتو په سطح باندې هم موږ د خلکو ژوندونه ولیدل. البته دا هغه دوره درته کوم چې کله د طالبانو د نظام د سکوت نه راپدې خو
که درته وی لمړنۍ دنده چې مو پایل کړه په کومه برخه کې وا او هغه وخت کې په پکتیا کې کله چې ستاسو خپلوان خبرې دل عکس العمل نه خو د ستاسو پر وړاندې چې جنې څنګه دنده تر سره کی یا څنګه تحصیل کی
ولنه کله سي په ډیر لسو یو او هم کال کې د سور اتم پایل سو په افغانستان کې یعنی د مجاهدینو حکومت په کابل کې کامیاب سو. لکه نو ورسته هم موږ خپل ولایت ته یعنی ولسوالۍ په سطح باندې متګر اتک درلود. نو کله چې هلته ولاړو د لمړي ځل د پاره ما د سویډن د مؤسسې له طریقه د ابتدایي روغتیا پالې په صفت باندې یعنی د روغتیا پالې په صفت باندې مې هلته کار کاوه. دغه په څنګ کې مو د سویډن د مؤسسې له طریقه د زرمت په ولسوالۍ کې ځینې ښوونځي جوړ کړ. البته د جنو کې یوه لیکانو او خو په ابتدایي بڼه باندې
بله
یعنی که څه هم سي د دې کورنیو ته ګټه رسېدله د دې بچانو ته ګټه رسېدله په زده کړه کې ورسره کومک کېدل خو بیا به هم ځینې داسې کسان وسي همدغه عمل به یعنی جنو کې ولاړې سي تر دې کورو پورې درس وایي زیاتو خلکو ته به دې قبول ورنه و خو کله که به ورسره کینستلو ورته به مې قناعت ورکړه په خپله او دا به مې ورته ویلې چې ما هم زده کړه کړې ده د پوهنتون نه فارغه سوې یم او هغه بد که په ما کې کوم بد موجود وي ما ته یې را په ګوته کوي له ما سره وویسته نو خو زه په دې باندې باید افتخار وکړم تاسو باید په دې باندې افتخار وکړئ سکه د تاسو لوڼې د ښوونځي نه فارغه سي بلکې د ما جای به ونیسي صبح یا مرم یا به زړه کېږم هغه د ما ځای ناستې باید په دې سیمه کې اوسي یعنی په هغه کچه باندې هم خلکو منفي عکس العمل نه ښودل بلکې ځینو کسانو سي له هغوی سره به هم کېنستم ورسره به مې خبرې وکړې بیا به هیڅ مشکل نه و په ډېر ورین تندې باندې به یې منل سي نه باید د مالو رانې هم باید زده کړه وکړو
فکر کوم اړیکه لرو ته بر واخلو بیا به هم پوښتنو ته راشو مهرباني وکړئ
سلام علیکم خرجانې تا ته همدارنګه تاسو مېلمنې ته سلام علیکم
علیکم سلام
اکمل یم د پکتیا ته
اکمل صاحب مهرباني وکړئ ښه راغلاست خبرونه ته
مننه تره دا چې د خزینه او کوم تعلیمات خزینه چې د هغې پروسه کې د استعدام پروسه کې څومره همکاري د خزینه ورسره کړې ده او که نه کړي څوک یې سره یې ورسره کړې ده
په کومه برخه کې د ښځو استخدام
د استخدام په برخه کې چې هغه زنانه او خزینه طبقه چې هغه تعلیم ولري
په دولتي اداراتو کې
او د دولتي او نورو مؤسساتو په برخه کې چې دوی ته مراجعه کړې ده زنانه او په استعدام برخه کې څومره دې کړې ده
ډیره مننه
حقمل صاحب اول خو دې ما سلامونه ومنه ټول ته خپل سلامونه علیکم اولینه د ستونزه له ابتدا نه تر اوسه پورې د ستونزه ست اوس که چیرې نمونه اخلم د خوندو ز فکر کوم دا به مناسب خبر نه وي خو ځین خوندو کړه ته مراجعه کړې ده تر خپل وسه پورې سي تر کوم وزارت کې دوی کوم پوسټ غوړه کړی وو یا کوم معلومات تر لوسی په کوم وزارت کې یو پوسټ ست په تمامه معنا مې ورسره منډې کړې دي تر وزیر صاحبانو پورې تر منابع بشري تر ریاست پورې مې ورسره منډې کړې دي اته د هغه ریاست سي اوس د دوی د ازموینې هغه په د اصلاحاتي ادارې ریاست تر تکې دغه اصلاحاتي ادارې پورې مې منډې کړې دي مکتوبونه مرته اخیستې دي او په خپل دندو باندې پایل کړی دی یعنی داسې خوندې همسته تر اوسه پورې داسې ورونه همسته اما دا باید موږ ځان ته ډیر افتخار ونه ګڼو سي موږ به که د ګوتو په شمیر خوندو ته موږ مرسته کړې منډه مو کړې ده زه فکر کوم دا به صحیح نه کوي او ځان ته باید په دې باندې قناعت ورنکو موږ له دې نه باید زیات څه کړي وای په خپل وخت کې یا دا اوس او زه خوښ نه یم په دې باندې سي نه شاید نه یم توانېدلی سي د خپل وس په اندازه باندې د خلکو د ضرورتونو غوښتنو او ستونزو په اندازه باندې موږ خپل ولسته باید خدمت کړی به هیڅ کله نه او په دې باندې ځان ته قناعت هم نسم ورکوي.
تاسو پارلمان ته بیا ولې ونه درېدې؟ یوازې یو دوره هلته پاتې شوې؟
متاسفانه باید ووایم خوده سي دواړه دورې ودرېدلم. په لومړي ځل باندې هم د پکتیا ولسونو له ما سره لوی همت کړی ده او په پراخه کچه یې راته رایه راکړې ده. سي د ناکامۍ هیڅ اصلا تصور چا نه کوو. بدبختانه باید ووایم سي د هغه وخت د انتخاباتو په کمیسیون کې هم لکه دا په تېرې دوره کې ستونزې پرتې وې، په هغه وړاندې دوره کې هم همدا ستونزې پرتې وې. سي د موږ په یواز باندې یو بل خور راغله، خو په دې دوره کې یعنی پروسه کال په 1498 کال په ټاکنو کې 1900 کال په ټاکنو کې بیا هم همدغه ستونزه وسی. ولس را باندې اعتماد وکړ، ولس را ته په ډېره لوړه کچه باندې رایې راکړې دي. کمپاین مو ډېر ښه کمپاین روان وو. بدبختانه باید ووایم سي د کمیسیون ستونزې د بډې اخیستل، همدارنګه هغه سلیقوي برخوردونه کول لکه څنګه سي اوسې تاسو اوري خبرېږي، د پکتیا هم یو له هغو ولایتونو اوسې همدغه ستونزې پکې ډېرې پرتې وي.
بلې، په وروستیو کې یو شمېر هغه میرمنې چې په ولسي جرګې ته کامیابې نه شوې هغو اعتراض وکړ. تاسو ونه غوښتل چې اعتراض وکړي د هغه څه پر وړاندې چې تاسو یادوي چې فساد وشو؟
د هغه لومړۍ ورځې نه کله چې موږ په دې باندې پوه شو چې ستونزې شته، د هغه ورځې نه خپل غږ اوچت کړی ده. موږ د معترضو کاندیدانو یو ټولنه جوړه کړه د پکتیا په ولایت کې، سي تر اوسه پورې هم خپلې ناستې جلسې او مجلسونه لرو. سره کله ناکله په اونۍ کې یوه ورځ او کله هم هره پنځلسمه ورځ موږ دا اوس هم خپلې ناستې لرو. او مبارزه مې یوازې د نس په پکتیا کې کړې ده، بلکې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دروازې په مخ کې مو خپله مبارزه کړې ده په هغه ډېرو یخنیو کې او د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون د دروازې په مخ کې مو هم خپله مبارزه کړې ده. بدبختانه باید ووایم سي نتیجه ورنه کړه، لکه دا ستونزې سي په مطبوعاتو کې راولاړې سپې او دا حقیقت دی. خدای مې کې کوم تهمت هم نه ده سي موږ په چا باندې تهمت وکړو، ځکه خپله د کمیشنر په توګه باندې پاتې سوې یم څو کاله د انتخاباتو کمیسیون دفتر کې په ټولو تخنیکی مسایلو باندې پیګمه هغه مداخلې سي وسبې رائے ورکې سي صندوقونه ورکې سو رائے وسو ځول سي په پکتیا کې خو زیاتې رائے وسو ځول سي. ام در رقم هغه جفاسي د افغانستان د نورو هغو کاندیدانو سره سوي د سي واقعا باید پرلمان ته لار پیدا کړي وای. متاسفانه سي هغه جفات د موږ په حق کې مسلې.
بله، کله چې تاسو د انتخاباتو په کمیسیون کې د کمشنری په توګه ټاکل کیدی هغه وخت مو څومره وکوي شوي چې د نورو وکیلانو د زړه د حال خبر شیغه چې موترز و څومره د غوښ سنځو ته وکړه؟
شي پښتنې ته اشاره وکړه. کله چې موږ په شپاله سمه دوره کې د ستونزې سره مخامخ شو، نو ما ویل چې زه د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې وظیفه ولرم، زه به تر خپل غټول وسه پورې زیار وباسم چې د ستونزې حل کړم. خو موږ کله چې د کمشنری دوره و د ولسي جرګې ټاکنې موږ نه دي کړي، بلکې موږ یوازې د ولایتي شورا ټاکنې کړې دي او د ولسمشرۍ ټاکنې هم کړې دي. تاسو ولیدل چې د ولایتي شورا د وکیل صاحبانو ډیر په کمه کچه باندې غږ پورته سوی وي، دومره زیاتې ستونزې پکې نه وې، بلکې دواړو کمیسیونونو په هماهنګۍ سره په همغږۍ سره د ټول کارونه مخته یوړه. یوازې ستونزه د ولسمشرۍ په ټاکنو کې را پیدا شوه او د ولسمشرۍ ټاکنو اغستون زخم ټول ولسونو ته د افغانستان جوته د سیستم ځای چی شو د کوم ځای نه را پیدا سو او بل اخره څرقم یو حکومت په افغانستان کې جوړ سو.
بیا هم فکر کوم اډیکل رو عبدالستار اخونزاده مهرباني وکي.
سلام علیکم پرشتہ خور، ز خپل سلامونه تا ته شریف زرمتی خور ته ګلان کوم. عبدالستار اخونزاده هم د پدغه ولایت د
خیر اغلاس خبرونی ته مهرباني وکي.
از ما نظر زایده چه ده اطرافی شدی چه دی ده چه پدا کلو که جوان که بعض خلق و ده شده تا معروم وای وای ده معروم شدی دی زبای چه ده وای چه ده شدی چه پدا اطرافو که بی سواد دی منای سواد لحس رسی نداری ده معروم ندی دا مخبل تر حد دا خبل تر زرو بوری نیشدی دیر قدر دیر خبل دا کورو خپل دغه کوټه خپل دغه دغه ته ډیر کازر لري مې زوی ته پلاتو دوسته ډیر کازر لري دې معلوم نه دی چې ما نه دی کده مڼې شي دې دا چې ودی ته موږ ته معلوم نه ونه دا چې سلفین دې اخونه بلا خبره ده او بل سوال اوی کرستګا
bale مطرح کوي سوال مو
او من دا دې دغه ملمنی څخه سوال مې دا دی چې دغه بعضې ښځې چې په شارو کې سواد پوهنتون وایي درس وایي دغه چې خپل درس مخته ورسي پای ته ورسي دغه پوهنتون وایي دغه ډیپلاس ته راولي معنا چې دوی د پاسه ځان ته کار پیدا کوي بعضې دا دي چې ودونه کوي دوی د کار څخه معنی څه چې دوی هله کمپو ښځه وي حالت نه پرې چې معنا دی ولرځي کار کې دا کورنۍ څه خبره دي معنی څه د دې سواد په اډار دي او بعضې شي چې معنا کار اختیار ودوغه ته بیا کار نه پیدا کیږي دا نه دا باینده کې دا بعضې شي چې د سره علاقه لري دا بعضې خلک کې علاقه لري څه څه کې ویني چې یا چې واده وکي کار کار نه پیږي او چې کار کوي هغه ته کار نه پیدا کیږي نو دا به نتی پاینده کې چې دا نو خلک هم خپل علاقه د لاسه ورکي او دا سوال ته جواب لري ډېر به مهرباني
د عبدالستار خونزاده ورور ته سلامونه وړاندې کوم پدې کې شک نسته ځینې میرمنې کله چې وویني په خپل کورنۍ کې په خپل کلی کې په دوستانو کې کله کې د دې یو ملګری وي واده کوي یو غي میړه په کور باندې کوي پدې باندې خامخا منفي اغیز کوي ولا وایي د دومره زده کړه وکړه شپه ورځ به درس ویل په ځان فشار راوړ د ځوان لټول نعمتونه ځان به برخې کړي وو د سر او کار د کتاب سره او د زده کړې سره خو واده یو کولاړه په کور کې نه ولا پدې باندې خامخا منفي اغیز کوي خو زه هم سينه موږ تاسو باید خپل مورال له لاس ورنکو د ما زیات ملګری سو هدو ک په کور کې نه ولې خو ما خپل مورال له لاس نه دا ور کړی د غوي سره می ورغلې يم کور ته ور سره می خبرې کړې دي او میډ سره می دا خبره شریک کړې ده او تشویق کړې می ده د دې مرتو لسی باید میرمنې ته اجازه ورکې خو کله کبیا دی یو میډ خوخه نویسی میرمن لکور نووزی دند اجرا کی خو دزوان نور ممانیتون ور باندې نشته مثلا دزوان ټول امکانات ورته مساعده بی خارو بازار ته مثلا کله ضرورت ولري د تګ اجازه ورته ورکی خو یوازې نه غوړي سی خپل میرمن دند ته یو دفتر ته اجازه ورته ورکی به ځینې ورونه دا وایي سی کچيري د ما میرمن وظیفه ته ولاړ سي د ما اولاد د مور د محبت نه محروم کیږي یعنی مور به همیش په وظیفه کې وي ماشوم به په کور کې وي دا ځینې نارینه هم داسې یو غلري دلیل لري خو ښه خبره به دا وي سي کله یو نارینه غواړي سي واده وکړي د یو انجلۍ سره باید تیغې سره کینی د کورنۍ سره کینی ورته وایي سي زه په دې شرایطو باندې غواړم د دې پیغلې سره واده وکم آیا دا شرایط بیا مقابل لوري د خور منی کې نه منی کې منل خو ورسره به موافقې ته ورسیږي واده به وکړي کې نه منل خو کدي ابتدا نه چیرې رښتیا وویل سي زه فکر کوم ستونزه حل کیږي کله کناری نه دی دنجلې کوړته یو څوک راسته یې خو اتمن ورته دا شرایط وای سی وظیفه ته دی نه پرېږدم تحصیل ته دی نه پرېږدم په ځوان کې درته ټول امکانات برابر وم او غواړم سی په کور باید کینی خو کچیر نه نه دا حقیقت وای زه فکر کوم پراتلونکي کې هیڅ ستونزه نه پیدا کیږي او کچیر دوی په تیارو کې وساتي او سره ژمنه وکړي لغنه ورسته واده کی او بیا په کور باندې کینی زه فکر کوم چې دې تر دې نه لوی جفا نور نهسته یعنی دا سیغه هغه خور نور محوس و ځوان دې خدای وکړي لمنځ زی دا بده بنی سمړه بنی مګر هغه محو ده هغه نور نسی کولای خپل دې ورزنې چارې پغه شوق علاقه سدای لري مخته یوسی مخه په دې سپېپت دا کې ورسره ټول خبرې سپینې وسی لغنه ورسته ورسره واده وسی او نه هیڅ کله او دا مې یو پیغام ده د نور خوند ته کچیر دې ملګری ګوډ یعنی د کورنۍ یو څوک واده کیږي په کور کې نه خدای دې اوله غرور ته انصاف ورکړي دې دې پرمختګ خوند و نګرسي ورته مرسته وکي او کچیر بیا خدای مې کدا ستونزه پیدا کیږي نو نور کورنۍ یا نور پیغل جنکی باید هیڅ کله خپل مورال له لاس ورنکي او په ډیره قوي مبارزه باندې باید خپل کارونه مخته یوسي
بله تاسو خپل چې کله واده وکړ له محدودیتونو اختلافونو سره مخ نشوي د کار فعالیت او تحصیل په مقابل کې
هیڅ کله نه دما نه یوازې دما د ژوند ملګری بلکې دما ټول خسر غنی په شمول خدای دې وبخي په شمول د خسر می د خواخه می لیورونه می د ټول کورنۍ بلکې په دې برخه کې راځم همکارو ما د طالبانو په نظام کې هم دنده درلوده کار می کول لایغنه پورسته هم کله سي بدلون راغی هم خپل وظیفه ته ادامه ورکړه برعکس هغه قدم په قدم په دې ټول کارونه کې لمر سره مرسته کړې ده کې خزینه دي کې نارې نه دي د ټول لمر سره مرسته کړې ده او کله کچيري راته کوم ستونزه خدای مې کې د دندې په وخت کې راته پیدا کیږي مثلا په کور کې کوم مشکل سره مخامخ سم زه په ډېر جرأت سره لغوینه د مرستې غوښتنه کوم او یا کدي په خپل په دې مسایلو باندې خبر سي په خپل را باندې غا کې لمر سره په دې برخه کې مرسته کوي
بله د طالبانو په دوره کې تاسو دنده ترلوده او څنګه مو هغه دنده مخته وړله ډیرې خزي هغه وخت په کور ناشتي وي
په مغه وختو کې هم ځینی پروژې وي چې د خزو لپاره د کار زمينه مساعده و مثلا ځینی بهرنی انجوګان وي سیالته کولای شوی په روغتیاي برخه کې په د حفظ الصحه په برخه کې په تعلیمي برخه کې د خزو لپاره د کار زمينه برابر وي خو هغه هم ډیر د کوټو پښمار وي د سپریمانه نه وي
رسک موجود و خطر و
رسک موجود و سره خطر و سره مګم باوجود د ټولو مسایلو په شکل د اشکالو باندې په بیلابیل ډولونو تاکتیکونو باندې با خپل دندو تتلو او کار پم کول د دې نه براولو د کابل په خار کې تقریبا 2 خونځي ما جوړی کړی وي خزینه خونځي وي البته د جنوکیانو وي یو کل پښته کې و یو خونځي هم د خیرخانه په نمبر اینا یا کیوا کچیر غدا خوند دی مغه غوسا موري شاید و می پیزنی مخ پډیر مشکلاتو باندې اخه خونځي ساتلی وي ورته مو تدریس کاو شاګردان مو ساتلی وو خو درې کال ورسته را باندې فشار راغی د طالبانو واغه خونځي مون بیا وټړلې مایوس وسو هغه شاګردان هم ټول په کور باندې کې نسل یعنی د تاسستون سره هم لاس او گریوان وو مګر بیا وو هم خپل مبارزه نه د پرې کې په هر بڼه سیوه یو زمينه مو د کار مسايده کړې ده لېن بر علاوه لاسي صنايعي کې په مغه وخت ما یو پروژه درلود خپل می شخصي جوړ کړې و
بله
تقریبا دی ونیم سو اته سو په شاخوا کې خزینه کارګری مدرسه سره به کار کوي
لکور راوتلی په کور کې کار کوي
په کور کې یو ځې خپل وته ما خپل کارګری می په هر کور کې سی به په همدې کور کې می د دوی نه لنځ نه کتنه کوله وسایل می ورته سوال او برته می غدي خیاتی تو کې ورنه ټولول هغه می خر سوال بیا بم برته دوی ته پیسې ورکولې
څنګه مو هغه خر سوال آی په چادرې کې تاسو د کور وتلې او دغه
بلو په چادرې کې وتلو لکورنه او هغه دکانداران چې ور باندې مده تو کې خر سوال اوس هم په د کابل د جادي کې تقریبا دوه درې دکان دي اوس هم را سره ټلیفوني اړیکې لري شناخت لري ور سره مغه سلام علیکم لري ور سره پیژنیمو په غوی باندې خرڅول او هغه به بیا زیاتره دا وړ د افغانستان بهر پاکستان ته به وړ په مخ وخت کې به خرڅول خو لدینه پر علاوه د پاکستان نه هغه افغانان اوسي بلاد وو په دې کار باندې هغه راتله د تو کې بدل تاخیسل به بي وړل ته به خرڅول برته به مکتب پیسې راوړي یعنی یو دوراني غوندې کار وو او دا تقریبا د طالبانو د سکوت نو ورسته هم داسې وخت راغی چې زه ولړم د سیمینه مې هغه تو کې سګندل سی وو هغه ملاس راوړ بیا مو جوړ کړ تکمیل مو کړ برته مو ولې ګل پاکستان کې مخارج کړ یعنی تر هغه وخت پورې هم د کار دوام درلود یعنی دغه وجنه نه يم تو داسې نه يم سويس ما خپل ځان اوسګار پرې کار میکو
راځي په دې هم وګیږو چې تاسو په بشري حقوقو کې د ولسمشر سلاکار هم پات شوې د څومره وخت لپاره په دې دند کې پاتې وي
تقریبا د 3 کلو لپاره په دې دند کې پاتو
به مخبله وغوښتل چې دند پرې کې کنه وخت پوره شو
وخت د ما هغه امکران سلام سره یو ځای په دند ګمارل سی وو ټول دیو ګروپ ملګری وو البته د ټکانو د خپلواک کمیسیون هغه کمشنران تر اوسه پوری هم سي دی ولسمشر د سلاکارو په توګه باندې دند اجرا کوي اوس لا همسته یو ځنه زه هغه څوک هم سي دی پکتیا دی ولسونو په خوخه باندې می هغه ولسونه سي دی پکتیا دوستان خوندې ورونه رب سي راغله او زه دې ته مجبور کړم وی هڅه ولوم چې زه باید د دندنه استعفا ورکړم او لاړ سم خپل ځان نوماند کم ترڅو وکولای سم په پارلمان کې لار پیدا کم او د پکتیا د ولسونو استازیتوب وکم متاسفانه باید دوه مسی پارلمان ته ملاره پیدا نه کړی د ځینو ستونزو له کبله چې تاسو ته بهتره معلوم دی یو ټول مطبوعات دنیا افغانستان څخه ټول نړۍ ته دا جوت اسوسی د پارلمان وکیلان په څه شکل باندې پارلمان ته لاره پیدا کړه. مثلا دی لکونو ډالرو کته پورته کول زه یو د هغو میرمنو یم چیرې مې دوه دورې درې دورې هم وکالت کړی وای شاید یو لک ډالر یا پنځو زره ډالر هم ما په کور کې ذخیره نه درلودی ځکه په یو ماش باندې چې تر څو څوک یو طرف بل طرف ته په تلاش ونه کې د پارلمان د ماش نه په لکونو ډالر نه ذخیره کیږي نه برابرېږي. امغه وجه و محترم وروره توخی سبسي مال دند نه استعفا ورکړه او لړم بیا د ولسونو په خوخه باندې ځان نوماند کې پارلمان ته ملاره پیدا نه کړه بیا می بیرته مراجعه نه کړې تر نن پورې هم وزګار پته.
بله په کومه دنده کې تاسو زیات ځان آرام احساسو او غوښتل په هغه کې ډیره پاتې شي؟
زه هر دنده ته ستللې ما البته امغه دنده سره می مینه درلوده خو هغه زیاته مینه می درلوده د ماشم توپ د دورې نه کله چې په دې باندې پیدل نه سي ویاندې چې شي ده خودم زیاته هم په هغه کیفیت نه پیدلم خو همدومره پیدلم چې په رادیو کې یو څوک خبرې کوي.
بله
او زه هم باید یو د هغو کسانو ووسم چې یو ورځ په رادیو کې باید ناسته ووسم خبرې وکړم. هغه دنده راته ډیره په زړه پورې وه ځکه بشپړ حاکمیت مې پیدا درلود او خپل هغه بریالیتوب سما په کې لیدل هغه اوسي روزمره مې رپورټونه جوړول خبرونه مې لوستل رپورټونه مې په خپله خوښه د ولس هغه واقعي ریښتینی اواز مې راوچتول او دی نور ولسونو د نړیوالو غوږونو ته مې رسول.
بلې هغه کلو کوم کلونو کې تاسو رسنۍ کې وي؟
تقریبا ډیر کلونه را په دې خوا په مطبوعاتو کې پاته و ما خو کله چې د طالبانو د نظام د سکوت نه وروسته په افغانستان کې رسنۍ ډیرې سوې مثلا مطبوعات آزاد سو رادیوګانې زیاتې جوړې سوې او ورځپاڼې روزمره چاپېدلې په همدې وخت کې شور ځواک او هغه اصلي حرکت د مطبوعاتو همدغه وخت و. همدې وخت کې زه هم یو له هغو مطبوعاتي خوندو نه وم سي مطبوعاتي میرمنو نه وم سي د افغانستان ډیرو ولایتونو ته ولاړم. سیمه ییزې راډیوګانې مې جوړ کړې د دې په څنګ کې ژورنالیستانو سره مناستې پاستې درلودې د ولسونو څخه مو د ولسونو د زړه او اواز راوچتول او د نړیوالو غوږونو ته رسول. نو موږ به کلی په کلی باندې ګرځېدلو ځکه یو بدلون راغلی و خلکو په یو خاص شعور او احساس باندې خپل ټول کارونه او دندې مخته وړي. نو هماغه وخت اوس ډېر لرې پرتو سیمو ته وتلو رپورټونه مې جوړول دغه جنه بم راوړو بیا بم په راډیوګانو کې خپرول.
درته سخته نه وه ځکه په هغه وخت کې نجونو ډېر زړه نه ښه کوو چې رسنیو کې کار وکړي ډېرې کمې وې.
هیڅکله راته سخته نه وه ځکه افغانستان ولسونه میلمه پال ولسونه دي. د افغانستان ولسونه د ښځې عزت او هبرو ته زیات درناوی لري ښځو ته زیات درناوی لري. زه په هماغه وختونو کې په یوازې توګه باندې د افغانستان ډېرو ولایتونو ته لرو پرتو سیمو ته ولاړم. یعنی په هغه وختو کې د ما د کورنۍ نه هیچا هم په دې سفر کې را سره ملتیا نه درلوده ځکه ټولو خپل په زده کړو او په خپلو دندو باندې مصروف وو. خو په یوازیتوب باندې ما په هیڅ ولایت کې د ډار احساس ونه کړ ځکه د ولسونو هغه مینو محبت چې موږ ته یې راکول هغه هرکلی چې دوی کاوه کله به چې د دوی سره کېنستو د دوی ستونزې به م راخیستلې. د ښځو په منځ کې به کېنستلو ډېرو لرو پرتو سیمو ته مثلا زه خوست ولایت لیما کله چې زه خوست ولاړم په هغه وختو کې هیڅ میرمن نه و په مطبوعاتو کې او هیڅ میرمن د باندې داسې څوک نه و چې کار وکړي. یوازې موږ د ښځو چارو ریاست درلود او سایر شریف هغه ته کار کو او د دې نه په څنګ کې پکتیکا ولایت ته ولاړم چې په هغه وختو کې د پکتیکا په ولایت کې هیڅ میرمن ما ونه لیدل چې دوی وظیفه درلودی. اما زه د ولسونو په منځ کې وګرځېدلم زیاتو ولسوالیو ته مې سفرونه وکړه ومې لیدل هلته ولسونه. خو په واقعیت سره د موږ ولسونه د ښځو په مقابل کې ډېر یعنې ښځو ته پیو خاص احترام باندې قائل دي
بل
د خزو زیات ارزښت کی کله چې ما د پکتیکا د خوست یعنی د هغه سیمې بیسالت مېرمنوب کې کار نه کول پاغه وختو کې یعنی کرزای صاحب له نو راغلی کرزای صاحب موقته اداره نه وشو سوي د موقته د ادارې نه مخکې د قصې درته کوم سین نو یو بدلون راغلی وو
بل
خو کله چې موږ غل پروتو سیمه ته تلو هغه د ولسونو هر کله یې مولیدل بیا به هغه ولسونه راته رهنمایي کوله راته زرمتۍ خور راځه راسره ولاړه سه موږ تابع یو هلته ښځې کلیوالې ښځې راته راټولوو راسه ورسره کښېنه هغوی به ماته دا زمینه سازي کوله کلیوالو ښځو ته به ورتلم له نږدې نه به م ورسره کښېنستم ورنه به مې رپوټونه اخیستل اوس مطبوعاتو کې د خوندو ونډه کمرنګه سوې ده په خپله پلازمینه کې هغه ونډه چې د خوندو وب کې اوس خوندې په هغه کچه باندې نسي کولی خپلو کارونو ته په یو آرامه ذهن باندې ادامه ورکړي اما دغه ځینې خوندې او رونه سي اوس هم کې وینم کار کوي بالخصوص خوندې دا هم د افتخار وړ دي باید تقدیر سي
ډېر مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله او د مخکې ښځې خبرونې ته راغلی درنو اوریدونکو ستاسو هم مننه کوم چې راسره ملتیا مو وکړه خبرونه هم دلته پای ته رسیږي تر بیا مو په لوی الله سپارم ښه اوسئ
په خدای مو سپارم
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو